چې پروژې پلي کوي چې د کروندګرو ډېرې ستونزې به هوارې کړي. د دې ولایت د کرنې رئیس سید رفیع الله قلم وایي له دې پروژو څخه یوه د هلمند د کروندګرو د کرنیزو محصولاتو لپاره د مارکیټ جوړول، یوه ستره سړه خونه چې د 1500 متري کټونه میوو د ساتنې ظرفیت لري، او د لښکرګاه ښار اړوند د بولان په سیمه کې د هغه فارم پر بیا احیا او جوړونې کار روان دی چې د کورنیو جګړو پر مهال له ګټې اخیستنې لوېدلی و.
په مجموع کې ټول هغه کرنیز محصولات چې بزګر یې په هلمند کې تولیدوي، دا به دغه مشخص ادرس باندې به دغه مرکز ته راوړي، او د دې ځای څخه به نورو ولایاتو او همدارنګه بهرنیو هیوادو ته صادرېږي، چې دا یو اشد ضرورت و په هلمند کې.
هغه ویل د هلمند د زراعتي محصولاتو لپاره د مارکیټ جوړېدل به هغه کروندګر د کوکنارو له کښت نه بل کښت ته متوجه کړي چې د میوو او نورو محصولاتو د مارکیټ د نشټوالي په پلمه یې کوکنار کرل. د روشن مخابراتي شبکې یاران د روشن لخوا د ځوانانو لپاره یو نوی مخابراتي سیستم فعال کړ. د دې شبکې مسؤلین وایي دا سیستم به ځوانانو ته د تعلیم، کارموندنې، ظرفیت جوړونې، سپورت او داسې نورو چارو کې اسانتیاوې برابرې کړي. دوی ویل یاران د روشن لخوا نوی سیم کارت د روان لمریز کال د اسد د میاشتې له شلمې څخه فعالیږي. دې سیم کارت ځوانانو ته په ټیټه بیه یو شمېر ګټور پکیجونه آماده کړي دي. د دې شبکې د بشري منابعو رئیس شیرین رحماني ویل دا د ځوانانو د یو موټی کولو لپاره نوی قدم دی. روشن مخابراتي شبکې په 2003 میلادي کال کې فعالیت پیل کړی دی. د دې شبکې د معلوماتو له مخې د کارکوونکو شمېر څه باندې 1300 تنو ته رسیږي، او شاوخوا 15000 افغانانو ته یې د کار زمینې برابرې کړي دي. د هرات ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي په پام کې لري چې یو شمېر مېرمنې د کرنیزو پروګرامونو د پراختیا په برخه کې وروزي. د هرات د کرنې د ریاست د اقتصاد څانګې مدیر موین احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خزینو سره همکاري کوي او د بازار موندنې په برخه کې مېرمنې روزي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د خزینه کوپراتیفونو غړي او مسؤلین وایي چې د کرنې د وزارت نه پاملرنه او بې غوري په هرات کې د کروندګرو ښځو د زړه توروالي سبب شوی دی، او دا هم د کابل په بازارونو کې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 28 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 18 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 18 پوله، او زر هندۍ کالداري بیا 998 افغانۍ بدلیږي.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. وړاندې 2 پروګرامونه لرو ازادي واوریدونکو او د انصاف پلټکي، او خو اوس به یو سیمه ایزه موضوع واخلو، د ایران او د ترکیې د اړیکو په اړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډیدلی دی. ترکیې چارواکو له انقرې څخه د جواد ظریف د کتنې د ځنډیدو په باب د ځینو ستونزو یادونه کړې، خو هغه نه دي تشریح کړي. خو له بلې خوا بیا یو شمېر رسنیو ویلي چې د دې سفر د ځنډیدو یو اصلي علت د جواد ظریف هغه مقاله ده چې د ترکیې د اپوزیسیون یوې ورځپاڼې ته لیکلې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
کته هم چې ترکی مقامات وی په مهالویش کې د ستونزې له امله انقرې ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډیدلی دی، خو ځینو رسنیو بیا بل ډول رپورټونه خپاره کړي دي. یو شمېر ترکی رسنیو ویلي له ترکیې څخه د جواد ظریف د سفر د ځنډیدو اصلي سبب هغه مقاله ده چې نوموړي په دې وروستیو کې د ترکیې د حکومت یوې مخالفې ورځپاڼې ته لیکلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جمهوریت ورځپاڼې ته په لیکل شوې مقاله کې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو پر تګلاره انتقاد کړی دی. ترکیه او امریکا د ناټو تړون متحدان دي، او د سوریې او عراق د جګړو په برخه کې په خپلو کې نږدې همکاري لري. ترکیه تیره اونۍ خپله جنوبي پوځي اډه انجرلیک د متحده ایالاتو په واک کې ورکړه چې له دې ځایه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد هوایي عملیات وکړي. د سوریې په مسأله کې ترکیه او ایران د یو بل په خلاف دریځونه لري. انقره د سوریې د ولسمشر بشار اسد د نظام خلاف ده، او ایران بیا له نوموړي ملاتړ کوي. ټاکل شوی وه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن ترکیې ته ورسیږي، او د دوه اړخیزو مسئلو او په سیمه کې د روانو تحولاتو په باب له ترکی مقاماتو سره خبرې وکړي. د ایران ولسمشر تیره اونۍ په ترکیې غږ وکړ چې د داعش پر ضد مبارزه کې له تهران سره نږدې همکاري وکړي. په سیمه کې د یو بل تحول په لړ کې د روسیې، ایران او سوریې ډیپلوماټانو له تیرې اونۍ راهیسې غونډې پیل کړي دي چې په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد یو ائتلاف چې د بشار اسد حکومت هم پکې وي جوړ کړي.
د انصاف پلټکې
یو چې هغه پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لاټه کې دغه خبرونه د هلمند ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړې شوې چې وایي د ملي اردو ځواکونه یې ځمکه نیولې ده. میراجان وایي افغانستان ته د ناټو د ځواکونو په راتګ سره یې په هلمند کې خپله ځمکه دغو ځواکونو ته د اجارې په توګه ورکړې وه. میراجان وایي خو درې کاله مخکې له دې سیمې د ناټو د ځواکونو په وتلو سره دغه ځمکه د ملي اردو ځواکونو په واک کې ده. میراجان د خپل ځمکې غوښتنه کوي او وایي چې د هلمند چارواکي یې هم غږ نه اوري.
میراجان د هلمند ولایت د ګرنسیل د ولسوالۍ د سپار سایه څخه خبره کوم.
ستونزه مو څه ده؟
زه دلته یوه نمره مځکه مې لرله، بیا چې کوم دغه د ناټو ځواکونه رالو دلته رالو بیا یې غو لاندې کړه، یعنې نیمه یې لاندې کړه. وروسته چې بیا هغه تر دوو درو کلو مخکې بېرته ولاړو نو هغه د ملي اردو قرارګاه غټه شوه که په کنډک باندې د دوی وظیفه بدله شوه. نو بیا یې مکمل هغه قرارګاه دغه کړه غټه کړه، ما نمره یې مکمله توګه لاندې کړه. نو بیا زه ولاړم ټولنیزې شورا ته ولاړم، په ټولنیزې شورا کې مې هلته عریضه وکړه، خو بیا مې یوه نتیجه نه بل کړې، ولاکه یا دې و جواب را کړي یا دې نه جواب را کړي. بیا ولاړم مخکې ولسوال صاحب و پروس کابل ولسوال صاحب و ایوب عمر میدل یغه سره مې دا عریضه مې ورته وکړه، یغه ته مې وویل یغه د توس دا کار ما ته لکه بیا به وروسته ګورو، خو بیا یغه هم کار نه دا کړی. وروسته بیا ولاړم ولایت ته ولاړم، په ولایت کې مې عریضه وکړه، والي صاحب ته مې وکړه، والي صاحب بیا دا لیکلي وو تېر کال والي صاحب دغه محمد نعیم بلوچ وو یغه دا راته وویلي وو لیکلي وو چې دا ته د ملي اردو قرارګاه ته ولاړ هغه موږ ته یو شی ولیکي. زه بېرته دلته راغلم، بیا د کوم د قرارګاه قومندان صاحب ته وو جان باز خان یغه ته مې ویلي چې داسې مشکل لرم، دغه دی راته لیکلي عریضه مې ورښکاره کړه، خو بیا یغه هم وویلي وای بس به بیا وروسته ګورو، بیا به بیا ګورو، په اخر کې به ګورو. بېرته بیا ولسوال صاحب ته ولاړم، بیا ولسوال صاحب راته وویلي چې اوس خو دا کوم ولسوالان چې دي هغه سرپرسته ناست دي، چې کوم وخت ولسوال دلته قایمه شو بیا به انشاءالله یو کوشش وکړو د هغه په بدل تاسو یا نمره درکړو یا د تاوان درکړو. خو تر اوسه پورې ما ته یو ولایت ته تللی یم کاري نه ده راکړی، ولسوالۍ ته تللی یم کاري نه ده راکړی، ټولنیز شورا ټولو ته مې ویلي دي هغه هم کار نه ده راکړی، بس تر اوسه پورې زه دغسې ناهیله ناامیده ناست یم.
ستاسو ځمکه څومره ده او څو کاله کېږي چې د ملي اردو ځواکونو تاسو نه نیولې ده؟
تقریبا دا پنځه کال کېږي، پنځه کال کېږي. دا شپېته پاړیا کې ده، دا یو داسې ده چې د شنې لکه د کوم خاریات مځکې شي چې هلته ډېرې تنګې ده، داسې بکوا ده. بس ما ورته ویل دلته نه یې د قرارګاه هغه شی درا کې ابل شی درا کې.
اوس څه غواړې؟ غوښتنه مو څه ده؟
اوس ما غوښتنه غواړم چې دا حکومت مهرباني وکړي، د دې په بدل کې د ماته اخوا ته بل نمره راکړي یا د ماته تاوان راکړي. که چېرې حکومت دا ما سره همکاري کولی شي، نو زه خپله دوکاندار سړی یم، کور مې تقریبا شپاړس کیلومتره له بازاره لرې ده، زه ذمهدار هم یم، ذمهداري کاروبار هم کوم. نو بېرته سالته ځم او راځم، ما دې پاره ډېر غټ تکلیف دی. نو حکومت مهرباني وکړي ماته د دې په بدل کې نمره راکړي یا د تاوان راکړي، زه بل نږدې ځای ته جوړ کړم او زه تګ راتګ له بازار سره وکړم.
نو څه وایي؟ موږ تاسو یې ستونزې په اړه چا سره وغږیږو؟
او څه چې خو هغه کوم لوړ مکانات ته ماته خو ولاکه معلوماتي کېږي، چې وزیر دفاع سره غږیږي، وزارت عدلیه سره غږیږي، کوم په کوم ارګان باندې د ما کار کېدلی شي هغه خو انشاءالله تر ماته ته ښه معلومه ده چې الله هغه له والي صاحب سره یا ورته ما معرفي کوي، زه ورسم ولایت ته ورسم، والي صاحب سره ووینم چې د سړي په نمره تللې د دې بدل کې یو نمره ورکړي. نمرې دلته بېخي ډېرې دي، دښتې بکوا ده. یعنې
تاسو د ولایت مقام ته مراجعه کړې؟ څه وایي دوی تاسو سره؟ څه ژمنه کړې چې ځمکه درکوي که نه؟
یا هېڅ واده نه در سره کړې، هېڅ واده وایي ته اوس کېنه بیا به بیا ګورو، ته اوس کېنه بیا به بیا ګورو. انا زه مجبور اوسم، زه خپله د تاسې د ازادۍ ریډیو بېخي ډېره هر پروګرام یې اورم، اخر مجبور اوسم ساعت راسه د دوی دروازه ور وټه کړو که چېرې خدا نه خواسته دا کړ بدلم دا کار سره برابر شو، خدای دې وکړي دا ما مشکل حل شي.
موږ دغه ستونزه د هلمند د والي لوایانو مرزواک سره طرح کړه.
موږ شاید ووایو چې په دې برخه کې کوم مشکلات یا ستونزې خلک چې لري او یا هم د دوی کوم ځایونه چې دي، شاید هم داسې ملي وي چې نه دي وي پدې یو کم ځایونه کې ډېر کم داسې مسلې واقع کیږي چې داسې مشکل خلکو ته پېښ شوی وي. خو بیا هم په دې برابر باندې کچېرې واقعا هم د کس کوم معلومات د ځان سره لري، کوم شواهد، اسناد، ثبوت، هر څه چې د ځان سره لري، د ځکه په برابر باندې کومه قواله چې دوی سره ځکه هغه شخص ځکه چې یا قواله لري د ځان سره، دوی کولی شي ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي او په هغه اساس باندې هغه وس چې موږ سره وي هغه نه ځنه بریږه وو او په دې برخه کې به موږ کوټلې ګامونه ورسره پورته کوو. او تر څنګ دوی کولی شي ولایت مقام ادارې ته په روزانه هر وخت چې هر د شنبې د ورځې نه همدا اوس هر ګړی چې دوی کولی شي وخت ولري ولایت مقام ادارې ته لنډه طریقه وایند وي دفتر ته بیخي مراجعه وکړي چې موږ تلیر وشتاته دوی په خدمت کې یو او دوی ستونزه به په مستقیم ډول د جناب والی صاحب سره، مقام د ولایت سره او همداشان په هغه ادارو باندې چې ولایت مقام کې موجود دي او په غوږ ځای باندې موږ حل کولای شو، موږ ته به پړوند وخت کې رسو. خو ډېری وخت داسې مشکلات پېښېږي چې هغه موږ په هلمند ولایت کې ډېرې ځکه دولتي ځکه دي، ځینې کسان وایي چې د ځکه شخصي دي، کله چې املاکي ډول تر رسیږي هغه دولتي ځکه وي او د دولت وي دوا نور شروع کړي وي. نو په دې اساس باندې چې دوی کچ کومه ثبوت او اسناد ځان سره ولري، موږ ان شاء الله ډېر نه ځنه کې په هر ډول چې کېږي دوی
زواک صاحب دغه سړی وای څو کاله کېږي چې ټولو ادارو ته مراجعه کړې، اسنادونه یې ورخودلي دي، خو وای چې دا ستونزه حل شوې نه ده. نو مشکل په څه کې ده چې دا ستونزه نه حلېږي؟
بلې، شاید کوم مشکل یا کومه ستونزه موجوده وي، او یا هم شاید ځکه دولتي وي، او یا هم شاید د دې په اسنادو یا ثبوت کې کوم مشکل وي. خو که چېرې کوم مشکل نه و، بیا هم زه یادونه کوم چې دوی د ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي په هر اساس چې کېږي. ان شاء الله تر هغه وخت پورې چې دغه ستونزه نه وي حل شوې، موږ به خپل کوششونه ورسره کوو. او دا چې بچا د خواته تقریبا څو کاله دوره کېږي چې تاسو ته معلومه ده چې ولایت مقام کې د ویم په حیث باندې دنده یې کوم، او تر دې وخت پورې ځکه چې ډېرې مشکلات او ستونزې راځي، او خپل زه د ځینې ډېرو کسانو ملکي کسانو ځکه چې د هلمند خلک شاید ما آواز ما اوري، هغه کسان چې واقعا هم مشکلات او ستونزې لري، ډېرې مشکلات او ستونزې ځکه چې د ولایت مقام ته لاسرسي په ډېرې ځایونو کې ډېره مشکله وي. خو بیا هم د دې له طریقه چې موږ وتوانېږو او د دې مشکلات او ستونزې ورافکو، په ډېر اسانه ډول د ما دفتر ته مراجعه کولی شي. په دې دمه پورې د بس چا مراجعه هم نه ده کړې چې هغه د مشکل ولري، ځکه که داسې مشکل ولري په عموما کې د ولایت مقام له ټولو مشکلاتو څخه وایندوی خبر وي، او په هر وخت کې د خلکو مشکلات په طرفه کوي او اړوند څانګو ته رسوي. نو بیا هم کوم مشکل چې ولري کېدای شي موږ سره شریک کړو. موږ د ورسره
وروستۍ پوښتنه دا ده چې شمېر کسان ډېر شکایت کوي چې موږ لوړ مقام یا داسې ادارو ته نشو رسېدی یا